د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو او د سوریې د روان بحران او په کندوز کې د شونځیو د زده کوونکو په ستونزو هم یو رپورټ اوریدلی سي خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونه ته چې خلیل خان به تاسو ته ووایي
السلام علیکم د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د امریکا او نورو هیوادونو لخوا په د سولې هڅې له دوی سره په همغږي پر مخ ځي او دوی د تعهدات په دقیق څاري د سولې د عالی شورا مرستیال عطا رحمان سلیم وایي د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی او د امریکا هڅې په پوره همغږي سره ترسره کیږي ښاغلی سلیم مازادی ریډیو ته وویل چې دوی د هلې ځلې څاري او هیله مندي چې پر پاکستان به د افغانستان د متحدینو په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه مثبت پایلې ولري د سولې د عالی شورا مرستیال وویل ټاکل شوی ده چې د دوی یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړوند له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي خو اته رومان سلیم په خبره تر اوسه په دې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوی او د سولې شورا د پاکستان جواب ته منتظر ده د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس د افغانستان سولې او جګړې سربیره پر مهمو مسایلو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او لوی درستیز جوزف ډانفورد په افغانستان کې د سولې او جګړې د رواني ارزونې پر هدف د جمعې پر ورځ کابل ته سفر وکړ که څه هم دغه سفر لوړانې نه وی اعلان شوی خو دغه لوړ پوړي امریکایي پلاوی په ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره د افغان چارواکو سره هم کتلې دي د شغلی چخنسوري د معلوماتو مخې د امریکا دفاع وزیر ژمنه وکړه چې متحدات به په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ټینګښت له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامداري سولې سره تړاو لري فلیپو ګراندي د خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر کتنې ورسته کړې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا UNHCR په یو بیان کې د ګراندي لکول ویل دي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نسی خو هغه مهال خپل هیواد ته سندري سي چې په افغانستان کې پراخه سوله او ثبات وي د افغانستان د کډوالو او سندونکو وزارت ویاند حفیظ الله میاخیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر خبري تایید کړې دي د ترکیه ایران او د روسیې جمهوریتان پرند د جمعې پرز د اوربند په موافقه کول کې ناکام شوی دي د غوربند کې دای سوی چې د سوری د ادلب په ولایت کې د سوری د حکومتي ځواکونو برد مخنی ولې و ملګرو ملتونو ویره شو دل چې د سوری په ادلب ولایت کې د سوری حکومتي ځواکونو برد به بشري ناورین رامنځته کړي د سوری په جګړه کې خل درې مهم لو بهرین لوبغاړي روسیې جمهوریت ولادیمیر پوتین د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان او د ایران جمهوریت حسن روحانی د تهران په غونډه کې برخه اخیستي او په خپله بیان کې په دې خبره کانیسول چې د سوری شخړه د جنگ د لارې نه سیال کېدی او یوازینی حل سیاسي پروسه ده او خبرې اترې دي بل خو د جمعې پر ورځ سوری او روسیې البته کو په ادلب ولایت کې هوایي بردونه کړې دي چې لوی د لوی بردونو تیاری شي په دغه غونډه کې د روسیې جمهوریت پوتین او د ایران جمهوریت حسن روحانی د اردوغان د اوربند غوښتنه رد کړه د ترکیه جمهوریت وویل چې هغه د ډلیز وژنو ویره لري او ترکیه نور ماجرین سره ته هغه خواته کې راوړی ځای نشي ورکولی پوتین وویل اوربند تر هغه وخت پورې معنی نه لري چې ترڅو چې اسلامي وسلواله ډلې په دې کې نه وي شامل چې ترستان ورته ویل کیږي روحانی وویل چې سوریه باید خامخا په خپل ټول خاورې کنټرول ولري د پاکستان د اطلاعاتو فدرالي وزیر فواد چودري په خپل ټوټر باندې پانی کې د جمعې پر ورځ لیکل دي چې حکومت د اقتصادي مشاورتي کمیټې نه د عاطف میاد ټاکلو پریکړه برته اخیستې ده د پاکستان حکومت له تیرو څو ورځو راسي د مذهبي ډلو او ټولنیزو رسنیو لخوا فشار زیات شوی وو چې عاطف میاد دغه د مذهبي عقیدې لوجې چې قائدانه دي لری کړی دا خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
په پاکستان کې سختدریزه مذهبي ډلو په صدر اعظم عمران خان فشار اچولی وو چې د اقتصادي شورا څخه دی د عاطف میاں نوم لري کړي د اطلاعات وزیر فواد چودری په ټویټر کې لیکلي چې حکومت غواړي د پاکستان د ولس د ټولو برخو سره کار وکړي کته هم چې عاطف میا په امریکا کې درس وایلی او د پرنسن په پونتون کې د اقتصادي پونځي پروفیسور دی خو ویل کیږي چې هغه په دې خاطر د اقتصادي شورا څخه استلسوي چې قادیانه دی د احمدی فرقه چې په پاکستان کې په قادیانیانو مشهوره ده، ادعا کوي چې د دې فرقې بنسټ ایښودونکی میرزا غلام احمد پیغمبر و. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اولی. د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي د سوریې په شمالي ولایت ادلب باندې د احتمالي حملې څخه د مخه تیاری نیسي. د هغو سلګونو زرو خلکو لپاره چې په جګړو کې راګیر سي خواړه ورسوي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلې دي.
د بدو حالاتو په نظر کې نیولو سره د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي په سوریې او ترکیه کې دننه مخکې له مخکې نه خواړه ذخیره کوي چې له سرحد نه په اخوا ادلب ته ورسول شي. د ډبلیو اف پی نطاق هارو ویر حسل امریکا غږ ته وویل ډبلیو اف پی 850,000 کسان لپاره پوره خواړه ذخیره کړي دي چې د یوې هفتې لپاره کفایت کوي. ویر حسل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Also in addition we can use the ration we are there from the normal distribution in North Hama, Idlib and rural Aleppo. We can eventually use some of those in case of big displacements of population. And on the top of that also we have nutrition supplies to support 180,000
برسر پر دې موږ له هغه راشن نه هم کار اخستل شو چې په هما ادلب او د حلب په کلیوالو سیمو کې د عادي ویش لپاره دي. موږ بل اخر له دا ذخیرو نه په هغه وخت کار اخستل شو چې ګڼ شمیر خلک بې ځای شي او موږ د مکمل غذا ګودامونه هم لرو چې د 180,000 ماشومان او ښځو لپاره درې میاشتې بس دی. په ادلب کې تقریبا د 2 میلیونو خلکو سرنوشت معلوم نه دی. د روسیې، ایران او ترکیې د مشرانو د غونډې د پریکړې په نتیجه کې به چې د ایران په پایتخت تهران کې کیږي د دوی سرنوشت معلوم شي. ملګرو ملتونو په ادلب باندې د نظامي حملې په باره کې خبرداری ورکړی دی چې کیدای شي په نتیجه کې ګڼ شمیر خلک ترکیې ته ورواوړي ځکه دوی بل ځای نه لري چې ولاړ شي. توقع ده چې ترکیه به خپل سرحدونه وتړي. د سوریې تقریبا 3.5 میلیونه مهاجر لا د پخوانه په ترکیه کې دېره دي او وایي له دې نه زیات نور نشي منلی. ډبلیو اف پی په جنګ کې له ټولو شاملو خواونه غواړي چې ملکیان وژغوري او د بشري حقوق احترام وکړي. د نړیوال خوراکي پروګرام اداره له دوی نه غواړي د مرستو د رسولو کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې ډیرو محتاجو کورنیو ته خواړه ورسوي، فرق نه کوي چې دوی چیرې دي. ډبلیو اف پی وایي په سوریې کې عملیات ورته ګران تمامیږي او د فبروري تر میاشتې پورې 212 میلیونو ډالرو ته ضرورت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د هم د دې خپرونې مرکه لچن سره د افغانستان د نوري فایبر شبکې د وسلې دوه په هدف په بدخشان کې د 1.5 او 1 کیلومتر پاتې ساحې د سروې کار رسمان پرانستل سو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر زلان امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د مخابراتو وزیر شاغلی شهزاد ګل اریوبی هم پرون د دې سیمې د لیدلو لپاره تللی و. نوموړي وویل د دې پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې د مکالمې او انټرنیټ قیمتونه راکم سي.
غواړم د بدخشان ولایت د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژي د وزیر د سفر د هدف لپاره پوښتنه وکم، ولی بدخشان ولایت تللی وو؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ملي تدارکاتو د کمیسیون په تېره غونډه کې د بدخشان ولایت چې هغه د چین او افغانستان ترمنځ نوري فایبر د اتصال د سروې یوه برخه پاتې وه هغه پروژه منظور شوې ده. 1.6 کیلومتره ساحه چې د افغانستان له خوا نه پاتې ده، دغه ساحې د لیدنې دپاره او د چینایي هغه شرکت د کار د پیل په خاطر باندې نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وزیر بدخشان ته سفر درلوده چې تر څنګ یې یو شمېر لوړپوړو چارواکي او د چین سفیر هم وو.
د دې پروژې د سروې عملی کار به څه وخت پیلېږي؟
د دې پروژې د سروې کار عملا د نن نه شروع کیږي او 2 میاشتې وخت به نیسي. د هغه وروسته به دغه پروژه راپور وړاندې کیږي او بیا د چین او افغانستان ترمنځ د نوري فایبر د اتصال د عملی کار لپاره به ګامونه پورته کیږي.
ځلان صاحب د نوري فایبر په اړه به زه مطمئن یم یو تعداد افغانان ډیر زیات معلومات نه لري. دقیقا د دې پروژې د تطبیق هغه ګټې فواید به خصوصا راځم د مثال په توګه به د بدخشان اوسیدونکو راوخلو دوی ته به ګټه څه وي؟
د نوري فایبر یعنی نه یوازې دا چې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو د پراختیا لپاره او د کیفیت د بهتر کېدو لپاره یو ګټوره پروژه ده، ترڅنګ دا چې موږ د چین سره وصل کیږو د انټرنیټي خدماتو د مخابراتي خدماتو په نرخونو کې مور سره کمښت راځي، بل دا چې افغانستان د یو ترانزیتي هب په شکل باندې بدلیږي چې کولای شي چین د جنوبي آسیا سره، چین د ایران سره او حتی چین او اروپا سره وصل کړي، او ترڅنګ بیا د افغانستان نوري فایبر د دغه گاونډي هیوادونو لپاره چې هغه د چین د نورو لارو نه هم نوري فایبر لري او وصل دی ورسره د بک اپ په توګه باندې استفاده وکړي، چې هم د افغانستان د نوري فایبر شبکې د پراختیا په برخه کې ګټور پروژه ده، او هم کولای شي چې دغه هیوادونو ترمنځ افغانستان د یو ترانزیتي هب په شکل باندې پاتې شي.
ځلان صاحب د نرخونو خبره مو یاده کړه، په مجموع کې په افغانستان کې د انټرنیټي او د مکالمې په برخه کې د مصرف بیا د قیمت د جګوالي شکایت کیږي. د مخابراتو وزارت د قیمتونو د کمیدو هم د انټرنیټ او هم همدارنګ د مکالمې په برخه کې څه نوي اقدامات کړي؟
د مخابرات وزارت په یو طرح باندې کار کړی دی چې دا غیله مخه موږ په مشروطه توګه باندې ټولو هغه خصوصي شرکتونو ته چې هغه د انټرنیټ په برخه کې خدمات وړاندې کوي او مخابراتي شبکو ته تر 2009 کال پورې تر 50% پورې تخفیف وړاندې کوي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې پولیس غندلې دي چې د انتخاباتي مبارزې څخه د مخې سولیز احتجاجونه په زور زیاتی سره خواره واره کړل. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه راپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوق دفتر وایي د کانګو د پولیسو د تاوتریخوال نه ډک تکتیکونو په باره کې ژور اندېښنه لري. د سولیز احتجاجونو په تیت پره کولو کې ورنه کار اخیستی دی چې مدني ټولنو او د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو یې انتظام کړی و. د دغه دفتر نطاقه راوینا شمداسانی وایي اثره له دې چې چارواکو ژمنه کړې وه په مظاهرو باندې لګېدلی بندیز لرې کوي چې په 2010 کال کې ورباندې لګېدلی و دغه پیښه وشوله. شمدا سانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Ahead of the crucial national elections on the 23rd of December this year, we urge the Congolese authorities to uphold the rights to freedom of expression and peaceful assembly. Any allegation of excessive use of force by the police and security forces must be investigated with a view to holding those accountable.
د مهمو انتخاباتو نه د مخه چې د روان کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه کې موږ د کانګو له چارواکو نه غواړو د بیان د ازادۍ او د سوله ییزو غونډو جوړولو د حقوقو ملاتړ وکړي. د هغه زور زیاتی په باره کې باید تحقیقات وشي چې پولیس او امنیتي قوا ورنه کار اخیستی وي او د هغه چا سره حساب کتاب وشي چې په دغه تاوتریخوالي کې لاس لري. شمداسانی وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې یو سیاسي مبارز وژل شوی او د اګست د میاشتې نه راپه دې خوا 140 تنه مظاهرچیان نیول شوي دي او ډېرې بېلې محاکمې نه. دا وایي خلک د بغاوت، جنایت، لنډغري، لوټ او تالان او د پولیسو یو مامور ته د توهین کولو په تور نیول شوي دي. دی امریکا غږ ته وویل ځینې کسان له زندان نه خوشې کړل شوي دي او دا د خوشحالۍ خبره ده. شمدا سانی بیا وایي
However, the mere fact of their detention for expressing their views, for attempting to hold a protest is very worrying, particularly ahead of an election. It does send a message to civil society activists and opposition
politicians. لیکن مازی حقیقت دا ده چې دوی کوشش کاوه د انتخاباتو نه د مخه احتجاجي مظاهری وکړي. د مدني ټولنې فعالان او مخالف سیاسي ګوندونو ته دا پیغام ده چې نارضایت به ونه زغمل شي. شمداسانی وای د دې دفتر به د انتخاباتو څارنه نه کوي، مګر دا وای د انتخاباتو په شاوخوا کې به د بشري حقوقو څارنه کوي. دا زیاتوي د بشري حقوقو څارونکي به خلک څاري چې کولی شي په آزاده توګه غونډې جوړې کړي او خپل نظریات څرګند کړي. دا وای دوی به ګوري هغه خلک چې بندیان شوي دي په زندان کې ورسره څنګه رویه کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د کندوز په ولایت کې اوس هم په ځینو ښوونځیو کې زده کوونکي د ونو سیوري ته زده کړې کوي، خو د سیمې خلک چې د خپلو اولادونو لپاره تعلیم غواړي ښوونځي یې آباد ساتلي دي. نور تفصیل د امریکا جغد خبریال کل رحیم نیازمن پر رپورٹ کے واوری.
د دشتیرچی ولسوالی یو تن استاد وای چې و کاله یو ابتدایي خونځی کې ز د کوونکو ته یوازې تدریس کړي. هغه وای چې څو ځلې د معرف مسولینو تخپل ستونزې رسولي، خو په فساد کې ورسره د نشری کې دول عمل د خونځی ټول کارونه پاتې دي. په دشتیرچی ولسوالی کې د شهید محمد ګل په نامه د یو خونځی سرمعلم برهان الدین شینوار وای چې څو ځلې په شخصي لګښت د خونځی زده کوونکو ته د ناستې په خاطر تر پالونه اخیستي دي.
د 1991 نه تر شپږ نوي پورې چې د مکتب شپږ سیم په واحد زما په غاړو، بل څوک معلم را سره نو. بیا ډېرې لانجې کونجې، حتی وزارت ته پسې لاړم او وزیر صاحب سره مې خبره وکړله. هغه راله بیا امر راکو چې طالبه د پنځو کسانو عقو زخمه درکړي، په هغې باندې ته استاد ونیسه. هغه چې راله ما دلته د عقو زخمې خبره جوشوله او نوم اخیستل به ماته لږ مشکل ښکاره شو، خو هغه راته وي چې نږدې کې درېو کسانو عقو زخمه به زه اخلم، دوه به تاله درکوم. نه ما ولا بېخي مکتوب ورنه کو چې زما به خپله اووه نیم زره روپۍ معاش ده. زه باوجود د دې چې یعنې خپل کور یک مال کما، زه د خپل معاش نه کټای کوم په مکتب لګوم، نه څنګه دغه مستقیمه چې مکتب په نامه راځي هغه زه تاله څنګه درکوم. ناغې نه همدغسې مکتوب را سره اوسم پروت دی، ور مې نه کو دغه په لاس چې یعنې مکتب ته ګټه ونه رسېږي، ما ستا شخصي جب ته خولاړ نه شي، خو خولې مړې دي. یو خبره کې بره نه رسېږي کنه، هغه بل رقم باندې وړي.
نوموړی وایي د معارف مسؤلین ورته وایي چې ښوونکي ورلیږلي، خو تر اوسه ښوونځي ته نه دي ورغلي.
شپږ کاله مکتب ما په یوازې سر باندې وچلو. کوشش مې دا و چې یعنې شاګرد صرف مونځ م یاد کړي، دا زما لپاره بهتره ده، ځکه چې په یو قسمه شپږ سیمپونه د هغې درس په هغه نصاب مطابق رسول دا ډېره مشکله خبره ده. صرف هغه خبرو زما دونه ځای ونیو چې یو بالمقطع استاز یې مال راکو، هغه هم په پنځمه میاشت د اول تاریخ نه، لکه د هغه اشغال د وظیفې و. یو بل رسمي وایي چې در لیږلی هم دی، ستاسو مکتب ته هم تشکیل درکړی دی، خو دا شپږ میاشتې اووه میاشتې به تېرېدو، دوه میاشتې رسمیت پاتې دي. اوسه پورې رسمي معلم ما په سترګو نه لیدو چې دا څه رقم انسان دی.
د دشتیرچی ولسوالۍ د معارف امیر اسلام الدین تیموري هم وایي چې دوی د ښوونکو له کمبود سره مخ دي.
شهید ګل محمد مکتب په دې تیرو کلو کې شاګردان یې زیات و، اما استادان کم ول. یو نفر یې درلوده چې هغه رهبري کول، همدغه ډېره مشکله خبره. په واقعیت چې اوس په وختو کې دوه نفره بالمقطه استادان چې موږ ورته مقرره کړي دي، د دې لپاره چې د دې مشکل د دې لنډ وخت لپاره حل شي. یو استاد بل هم رسمي په یولس تشکیله د چې ولسوالۍ ته راکړل، تېره پنجشنبه مو هغه مکتب ته معرفي کوي تر څو د دغو مشکل سي ستونزې حل شي.
د قندوز د معرف مرستیال عبدالکریم وحدت وایي چې دوی د زده کوونکو د احصایې په نسبت 911 معلمین کمبود لري.
نظر په احصایې د شاګردانو 911 معلمین کمبود لري. هغه مکاتب چې نوي تشکیلېږي پره یو کال دوه کال درې کال مخکې د څو کلو کې تشکیلونه موږ ته نه راغلي، ولې مشکل شته. هغه مکاتب چې نوي تاسیس شوي دي د هغو لپاره رښتیا موږ ستونزه لرو. په دې چې فرهنګ یو سنف کې پرند سل نفر شاګردان یو معلم ته دي، چې کېدل لپاره دا ستونزه ده چې ما مخکې ویلي په اساس ځای کې اوسي، دا مشکل به راپه تشکیل ولرو. هلته چې وخت منظوري اخلي له مرکزه تشکیل یو نفر معلم، هغه نوي منظوري اخلي. دا ستونزه چې نور مکاتبو کې موږ لرو حساب تشکیل باندې.
د قندوز خلک وایي چې په ولسوالۍ او هغو کلو کې چې لوال طالبان واکمندی، انجونې له ابتدایي زده کړو پورته زده کړو ته نه پریښودل کیږي، او په ځینو ښوونځیو کې د ځینو مضامینو تدریس هم منع کړی دی. د دغه سیمو سیدونکو د هم وای چې وسلوال طالبان د کلیوالو خونځو په چارو کې بشپړ لاسوهنه کوي، مقرری برطرفي او تبدیلی هم د هغوی په خوخه کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غاښنا رادیو.
دا د امریکا غاښنا رادیو ده. د جنگ جګړو تاثیر د خلکو پر رواني حالت باندې څه دی؟ موږ په کابل کې د ډاکټر سید عبدالاحد قریشی چې د رواني امراض متخصص دی پوښتنه کړې چې باید پوسو چې په شوزو ځوانانو زړو او ماشومانو کې جنگ څومره منفی تاثیر لري. دی وایي
دا جنگ او جګړې چې دی دا په خلکو کې پریشانی سترس پیدا کوي او سترسو پیدا کوي او منبد سترس او فشار روحي فشار پیدا کوي چې دا دی په طاقت پرسا یعنی اس قطن مجبران کی دن کے یو حالت ما بین تروڑی نو ددی حسرات چھے دے پا کچنیانو باندی پا لویانو باندی پا ماشومانو باندی پا غٹانو باندی پا طول پا خزو پا نرو باندی چھے دے دیر بد تاثیر لری چھے ہر یری جدا جدا اثرات زانت لری دی آغی دی مقاومت پا اساس باندی دا درجه بندی شوی دی.
ڈاکٹر صاحب رابو سو چھے ہاغ زوانان یا ہاغ خلق چھے دا جنگ پا صحنہ کی اغه ډیر تر تاثیر لاندې د غرازی د ډیپریشن او که د جنگ څخه د ساحه د باندې
جنگ کې چې کوم ځوانان چې په جنگ کې دي خو هغه دوی دي چې زیات دی نه امیدي دی وجه سنې هغه خپل هغه روحي خپل د لاس ور کوي هغه دي چې ډیر فرزن خو هغه لکه پنجره کې چې ګیرو سیږي نو هغه کې ځنه چې زیات هغه فرزن زیات رواني فرزن اعلی تر باندې راځي نو هغه دي څنګه دې صحنه نه فرار کوي او یا دا د مخدر مواد ته په مغز د جنگ په صحنه کې دوی چې د مخدر مواد څخه استفاده کوي د جنگ په دوران کې چې دا هم یو غټه زیاده د دې ملک او د دې خلکو لپاره داسې حالات مو وینتر وړي او هغه کسان چې د جنگ نه د صحنه نه لري هغه دې بتامي دی وجه ځنه کله چې دا بیا د یو مزمن شکل ځان د پرونی سره کې د افغانستان غوڼه نو هغه د چې بیا د جوار خفغان ما بین تر وړي خلک د جوار خفغان او جوار خفغان خصوصا زمونږ په افغانستان کې زیات شوی ز اکثر خلکو زنه یو د جوار خفغان دا هغه دی چې اکثر وخت چې یار ماته د څه فکر لري چې ځان مړکا دا رقم هغه دی بیا ورته زموږ د خزو ته خزو ته چې خیولې تاسو نو موږ مسلمانان یو د دې په خاطر نه یګانه شي د افغانستان د خلکو لپاره چې دی د اغز د زړه تقویت دی او وابستګي د اغا د دوی اغا اسلام دی.
بله ډیره مننه ستاسو څخه کورمادان. محترم ډاکټر صاحب باید موږ په دې پوسو چې یو انسان ته چې ژور خفګان پیدا کیږي یا سترس یا فرزن رواني تکلیف پیدا کیږي اول څه ډول اعراض او علایم لري دوی څنګه موږ پوسو چې مثال دغه نفر په ژور خفګان یا په سترس یا په ډیپریشن باندې اخته دی؟
ډیر ښه پښتنه مو کوي ژور خفګان اعراض او علائم دې دي کې چې دې دوه اعراض ډیر مهم دي ډیر د اندازې نه زیات مهم دي یو وي دا چې د زړه خفګان دي او بل دا چې دا د خوخي کمواله دي لکه پرشر بله پرشر پکې نه وسی یو دا مهم دي یو چې زړه می خفه دي ډیر دې تمام ورځ هر ساعت هر ورځ زیات خفه دي خو دا خفګان چې دي اقل د دوه هفتونو باید زیات وي د زمانی فاصله او د دوه افتونه چې زیات نه دا په دې باندې پوښه یو د هغه زنه زده چې دوه افتونه د خفګان زیات شوې ده او د دې د وجه زنه چې د ډاټا ډیپریشن ور باندې ټاپه و لګیدله
بله
بله دا اس نور بل څه نه ده چې دوه افتې په باندې چیو او د دې خوخي احساس پکې بالکل نشته ده خوخي نور هغه ستې دي لکه اوس داسې و چې زړه می خفه ده او سر راځي ماشومان و هم او شور را باندې بد لګیږي او چورت فکر وم کار ته مې زړه نه کیږي او بل دا وړه خبره ورته غټه ښکاری بل نا امیدي ورته راځي جاړي بل چې ده ورته فکر بے فکر تمرکز نه وسیږي او شام زما دی یاد نه کلی زما دی یاد نه وزي یو څه شي خاون راته ویل چې هغه یو ځای کې کېدم بیا زما دی یاد نه وزي
او نو د دې د پاره باید څه وسی د تاسو فرزان چې د دغه مریضانو سره اکثره په تماس کې یاست چې په جوړ خفګان او ډیپریشن او په دې مشکلاتو اخته یي تاسو څه توصیه ورته کوي چې کومه لار باید دوی واخلي کورنۍ څه ورسره
وکړي د دې د هغه لپاره چې کله دې مرحله ته مریض ورسیږي نو د دې لپاره زمونږ توصیه دا ده چې دا باید په شفاخانه کې زمونږ سره بستر شي بل هغه ته مونږ سره فرض تبلیغ په شکل باندې د څرتاغه کوڅې ته ورزان ګناګارې ته چې مل شي ته ګناګار کېږي کافر د دنیا زنی دا خبره دا چې نو تر ټولو هغه ورته څو چې د خطر هغه سویه د دې زنی کم کو
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
د ترامپ اداره کې لوړ رتبه مامورین د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس څخه نیولې آن تر کابینې د یو شمیر مهم غړو پورې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې په مستعار نوم د لیکل سوي مضمون د لیکلو څخه انکار کړی دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر رهبری انتقاد پکې سوی دی. دغه مضمون په واشنگټن کې د ترامپ د جمهوریت په باره کې سخت بحثونه راپورته کړي دي او حدس وهل کېږي چې څوک به د دغه ماما تر شا وي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په فلوریدا کې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې په مستعار نوم لیکل شوی مضمون وغنده چې دا جمهور رئیس ته بې احترامي ده. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نوای
Anyone who would write an anonymous editorial smearing this president who's provided extraordinary leadership for this
country. هر څوک چې په مستعار نوم سر مقاله کې په دې جمهور رئیس انتقاد وکړي د دغه هیواد لپاره به ساره رهبری کوي باید په دې اداره کې کارونه کړي. دوی باید د احترام وړ څه وکړي او دوی باید استعفا وکړي. پینس د بهرنیو چارو وزیر پمپیو او د کابینې نور غړو په غیر معمول ډول بیانیې خپرې کړې. دوی د دغه سرمقالې د لیکلو نه انکار کړی دی چې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې ویل شوي دي د ترامپ د ادارې یو لوړ رتبه مامور دا مضمون لیکلی دی. د دغه سرمقالې لیکونکی چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ادا کوي د ترامپ په حکومت کې د خاموش مقاومت یوه برخه ده چې د جمهور رئیس د ایجنډا برخې او تمایلات یې ناامیده کړي. جمهور رئیس د ټویټر او د سپینې ماڼۍ په باره کې خپله مایوسي څرګنده کړه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Nobody has ever done in less than a two-year period what we've done. So when you tell me about some anonymous source
hits kala pa tsakam do kalu ki dumra tsane dikri le kam mang chi kri di zakano ta se rata danana pa idara ke da na malumi manbe pa bara ke wela shi khai che na kam shwi da aw khai do tul galat do lail lo para ni aw new york times aw raspana na kam shwi da د ماساچوسټ د سناتور اډ مرکی په ګډون ډېر دیموکراتان بیا بل ډول نظر لري. دیموکرات سناتور اډ مرکی او وای
دی الارمینګ پارت اف دی اپ اډ از دټ دیر سمون ان دی وایټ هاوس هو از ویری
د سرمقالی خطرناک برخه دا د پسپینه مانی کې یو څوک شته چې ویریږي زمونږ هواته هر او رستا وان رسیږي او زه فکر کوم مونږ باید ډیر جدي ونیسو. د استازو د جرګې رئیس پال رین په ګډون په عمومي ډول جمهور غوښتونکي د جمهور رئیس تر شا ولاړ دي. پال رین ان وای
It's a person who obviously is living in dishonesty. It doesn't help the president. So
دا داسې څوک دی چې په څرګند توګه په بې معنی کې ژوند کوي. دا د جمهور رئیس سره مرسته نه کوي او ځکه نو چې یو څوک د جمهور رئیس سره په مرسته کولو کې علاقه لري نو باید د جمهور رئیس کار ونکړي او تر کومه ځای پورې چې د ما پورې ارتباط ولري. څارونکی جان فوټیر او وای خای د جمهور رئیس لپاره سیاسي تاثیر دومره زیات نه وي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ د مرکز غړی جان فوټیر وای
I don't think it's going to change people's opinion about Donald Trump. They like him or they don't like him and they know
زه فکر نه کوم دا به د ډونالډ ترامپ په باره کې د خلکو نظر بدل کړي. د دوی خوښ دی یا د دوی خوښ نه دی او دوی په دغه اساسي کیسه پوهیږي. مګر د ډیموکرات څارونکي جیم کیسلر په ګډون نور بیا دغه افشاګری خطرناک ویني. کیسلر ان وای
There are a lot of people within the Trump administration, within his White House and within his inner circle.
د ټرمپ اداره سپینه ماڼۍ او د په داخلي خلقه کې ډیر خلک دي چې دی نه خوښیږي او فکر کوي دا د جمهور رئیس په هیڅ ول نه دی او خای دی ول نه وی چې جمهور رئیس وي. فوټیر ان وای احتمال لري د جمهور رئیس د پلویان لبل اړخ نه دا وویني. جان فوټیر بیا وای
I would contrast that with public opinion polls which show the average Republican voter.
زی د عامه افکارو د سرویس سره مقایسه کوم چې عادي ریور کوون کې جمهور غختون کې په اساسي توګه د ډانل ترامپ سره دی. د یو مشهور جمهور رئیس نه دی، مګر په جمهور غختون کو کې شهرت لري. د غورسته جنجال د دې سرګندون کې هم د ترامپ د نومبر د میاشتې د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې مهمه موضوع وي.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.